دا سهار و بجی شوی. السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه و سانن. دا جمعه ورځ ده، د 1402 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې 10مه نیټه ده، چې د 2013 میلادي کال د مې له 13مې نیټې سره برابره ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خپرونو په سر کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د ازادي راډیو خپرونې هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 2.9 او د اف ام په 3.15 اوریدلی شي. همدارنګه زموږ خپرونې چې هر چیرې یې او انټرنیټ ته لاسرسی لري، د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شي. د انټرنیټ پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکي. نړیوال سور صلیبوي په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي. ولسمشر کرزي د انتخاباتو له خپلواک کمیسون نه غوښتي چې د رای ورکوونکو د نوم ثبتونو مرکزونو شمیر دې زیات کړي. او پاکستاني طالبان وایي د دې ډلې د مرسیال قومندان ولی الرحمن له وژل کېدو وروسته نه غواړي د سولې خبرو ته دوام ورکړي. بشپړ خبرونه واوري. پیلام د افغانستان له څو خبرونه. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي. په کابل کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ویاند عبدالحسیب رحیمی ازادۍ رډیو ته وویل چې دا پریکړه په جلال آباد ښار کې د سره صلیب پر دفتر د وسلوالو د حملې وروسته شوې ده. د چهارشنبې په مازیګر 2 ځانوژونکو برید کوونکو په جلال آباد کې د سره صلیب پر دفتر برید وکړ، چې په نتیجه کې د دفتر یو ساتونکی ووژل شو او د سره صلیب بهرنی کارکوونکی ټپي شو. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل اوریدل شي. ولسمشر حامد کرزي د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه غوښتي چې د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو د مرکزونو شمیر دې زیات کړي. ښاغلي کرزي په خپل راډیوي وینا کې د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا چې خبره شوې ویلي، د دې مرکزونو زیاتېدل به دا امکان برابر کړي چې زیات شمیر خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي. د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د درېیمې دورې انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې بهیر د غبرګولي په 15 نیټه پایل شو. ټاکل شوې ده چې انتخابات د راتلونکي 1403 هجري لمریز کال د ورې په 14 نیټه ترسره شي. په هرات کې چارواکي وایي یو میرمن د دې ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې د خپل میړه لخوا بشل شوې ده. هرات د استناف سرنوالۍ چارواکي وایي چې تورن سړی د یوې تیشې په وسیله د خپلې ښځې له وژلو وروسته تښتېدلی. د چارواکو په وینا تورن له یو لفظي شخړې وروسته پر خپلې میرمنې برید وکړ، وی وژله او خپله د وسلوالو مخالفینو پر لیکو ورګډ شو. د راپورونو له مخې له دې میرمنې څخه چې خوښه نومېږي 3 لوڼې پاتې دي. په همدې حال کې د هرات د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د سیمه ییز دفتر رئیس وایي په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تشدد او زور زیاتی پیخی پا سلوکی چلوی اخصیاتی شوی. وسم دا سیمیاو نړۍ څو خبرونه. پاکستانی طالبان وایي د دې ډلې د مرستیال قومندان ولی الرحمن له وژل کېدو وروسته نه غواړي د سولې خبرو ته دوام ورکړي. ولی الرحمن د چهارشنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. د پاکستانی طالبانو ویاند سامي الله احسان اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل د سولې خبرو له بهیره ځکه وزي چې دوی فکر کوي د پاکستان حکومت له رسمي اعلامیو سره سره د بی پیلوټ الوتکو حملې تاییدوي. احسان وویل دوی اوس په دې اړه غور کوي چې د نوموړي پر ځای د مرستیال خان سعید په جنوب بی وزیرستان کې د طالبانو د مشر په توګه غوړه کړی. متحده ایالاتو پر ایرانیانو د مخابراتي وسایلو پر خرڅلاو بندیز پرون لغوه کړ او د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو خدمات آزاد کړل. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو چارو له وزارت سره په مشوره په دې برخه کې د دې لپاره اقدام کړی چې غواړي له ایرانیانو سره مرسته وکړي څو دوی پر رسنیو د حکومت له کنټرول څخه خلاص شي او د آزادو معلوماتو سرچینې ورته برابر شي. د یو بل خبر له مخې واشنگټن چې ایران لنړیوال تروریزم څخه وبخې دی. بل خبر لمخې واشنگټن وایي چې ایران لنړیوال تروریزم څخه خپل ملاتړ همره پراخ کړی چې په تیرو 2 لسیزو کې ساره نه دی لیدل شوی. دا ټکی د تروریزم په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2012 کال دغه راپورټ مهمه برخه ده چې پرون خپور شو. په راپور کې راغلي چې په 2012 کال کې له تروریزم څخه د ایران د دولت په ملاتړ کې د سپای پاسداران انقلاب او قدس ځواک د استخباراتو او امنیت وزارت او په لبنان کې د تهران د متحده ډلې حزب الله وسیله بیا زیاتواله راغله. او د سوری ولسمشر بشار الاسد وایي چې د سولې خبرو اترو ته د یو استازي لاستولو سره په وصولو کې موافق دی. اسد له یوې لبناني تلویزیوني شبکې المنار سره چې حزب الله ته نږدې ده په مرکه کې همداراز وویل چې د سولې په خبرو کې هر راز موافقه باید نظر پوښتنې ته وړاندې شي. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل ک انټرنیټ ته لاسرسي لري نو تاسو کولای شئ چې په انټرنیټ کې د دې خبرونو نور تفصیل او همدارنګه لاکسونه او یو شمیر ویډیوګانې هم زموږ په ویبپاڼه کې د روانو حالاتو او نور معلوماتي مسلو په اړه وګورئ. زموږ د انټرنیټ پته ده azadiradio.org/azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او مطالب لرو.
دی همبی ورستا مونږ ټول خپل فعالیتونه متوقف کړی دي.
دا په کابل کې د سرسلی بیان د عبدالحسیب رحیمی دی چې وای په جلال آباد کې پر دفتر له روسي بریده ورسته په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځندولي راپور پرې لرو.
زه فکر کوم چې د ولسمشر کرزی او خصوصا امریکایانو ترمنځ د اعتمادي فضا ډېره زیاته راځي.
سیاسي څېړونکی عبدالستار سادات چې د ولسمشر کرزی پر هغه پرونی څرګندونه ورسره غږیدلی چې وایي څو په افغانستان کې سوله یقیني نشي له امریکا سره امنیتي تړون نه لاسلیکي. راپورونه وایي په غزنی کې لتیری نیمې شپې رئیس تر زورو زیاتو وسلوالو طالبانو پر ولسی پاتون او سیمایزو پولیسو بریدونه پیل کړي. په دې اړه له خپل خبریال سره مستقیم تماس نیسو او تازه حال درکو. پاکستانی طالبان وایي د خپل یو مشر له وژل کېدو وروسته د پاکستان له حکومت سره د سولې له خبرو وزي. په دې مسله ریپورت لرو. په یو شمېر نورو ریپورټونو سربیره لویدیځو چاپي رسنیو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم د دې نیم ساعت خبري مجلې برخه ده. تاسو زموږه غلازاده یې رادیو ناوړی. د سر صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې خپل فعالیتونه څرګندولي. په کابل کې د سر صلیب د نړیوالې کمیټې ویان د ساده رادیو ته ویل په جلال آباد کې د دوی پر دفتر د چهارشنبه د ورځې لبري دروسته پریکړه وشوه چې دوی به په ټول هیواد کې خپل فعالیت تر هغه وخت بندوي چې په دې اړه د څېړنو نتایج معلوم شي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په کابل کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ویان عبدالحسیب رحیمی تیر شپه ازادۍ رادیو ته وویل چې د ټولنې په ټول افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي. رحیمی زیاته کړه چې سره صلیب دا پریکړه په جلال آباد ښار کې د ټولنې پر دفتر د وسلوالو له حملې وروسته وکړه.
موږ اوس تقریبا په ولس ولایتونو کې فعالیتونه لرو. موږ هغه خلکو ته خدمات رسوو چې د جنگ نه متضرر شوي دي. مګر د دې حمله وروسته موږ ټول خپل فعالیتونه متوقف کړی دي.
د چهارشنبه په مازیګر دوه تنو ځان وژونکو برید کوونکو په جلال آباد کې د سره صلیب پر دفتر حمله وکړه چې په نتیجه کې د دفتر یو ساتونکی ووژل شو او د سره صلیب یو بهرنی کارکونکی ټپي شو. د جلال آباد برید د ګنشمیر حکومتي او غیر حکومتي ادارو لخوا وغندل شو. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما هم پرون په یو بیان کې دا برید سخت وغند. په جنیو کې د جنوبی آسیا د هیوادونو لپاره د سره صلیب د عملیاتي چارو مشر ژاک دی مایو هم دا حمله وغندله. مایو په هغه ویډیوي بیان کې چې پرون خپور شو وویل د سره صلیب نړیواله کمیټه یو غیر حکومتي او غیر سیاسي مرستندوی ټولنه ده چې هدف یې له اړو خلکو سره مرسته ده. په کابل کې د سره صلیب ویان هم ټینګار وکړ چې د دوی ټولنه د جګړې د هیڅ لوري پلوي نه کوي. عبدالحسیب رحیمی وویل چې د جلال آباد د حمله په اړه د دوی څېړنې روانې دي څو معلومه کړي چې برید د چا لخوا شوی وو.
تر څو چې د دې حادثه مشخص بررسیګان مونږ تکمیل کړو نو مونږ بیا خپل فعالیتونه په افغانستان کې شروع کوو. اوس مونږ د جګړې دواړو خواوو په تماس کې یو تر څو چې دا پیدا کړو چې د دې حادثه چګونګي او یا مشخصات څه دي. تر هغه وخت پورې د مونږ فعالیتونه به متوقف وي په افغانستان کې.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د جلال آباد په برید کې د لاسلرلو په اړه څه نه دی ویلي. افغان امنیتي ځواکونو د دې حمله په ترڅ کې له دوه ساعتونو په کم وخت کې دواړه برید کوونکي په ډزو وژل. افغان ځواکونو همدارس د سره صلیب وطن بهرني کارکونکي روغ رمټ د برید له ساحې څخه امن ځای ته ولېږدول. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې چارواکي وایي چې په افغانستان کې لتیرو شلو کلونو راهیسې فعالیت کوي او دا لومړی ځل دی چې د دوی پر دفتر یو منظمه او پلان شوې وسلواله حمله کیږي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
دوستانو لکه مخکې مو چې وویل په غزنی کې ویل کېږي چې د زرو په شاوخوا کې وسلوالو طالبانو دغلته په ولسي پاڅون او سیمه ییزو پولیسو بریدونه پیل کړي دي. سید شاه سقیم چې په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال دی همدا اوس سره د تلیفون په تماس کې دی. سقیم صاحب سهار په خیر، مهرباني وکړئ د دغې پیښې په اړه نور جزئیات اورېدونکو ته ووایئ.
سلامونه هم تاسو او اوریدونکو سهار په خیر. غزنی د شلګر اندړ ولسوالۍ څخه وروسته ترلاسه شوي راپورونه وایي چې په د شپې په یوه بجه باندې په دغه ولسوالۍ په څلورو سیمو کې حبیب ګډلې ګلو په منار سیمه کې او په رستم کلي باندې د زرو په شاوخوا کې وسلوالو بریدونه پیل کړي دي. هلته چې کوم ولسي پاڅون سپاته د هغو باندې او په سیمه ییزو پولیسو دغه بریدونه روان وو. دغه وروسته دواړو غاړو ترمنځ نښته سوې ده. نښته د تر اوو بجو پورې یعنی څو دقیقې مخکې لا روانه وه، اوس پای ته رسېدلې ده. په سیمه کې مې د سیمه ییزو پولیسو له قمندان انجینر لطف الله کامران سره شېبه وړاندې خبرې وشوې. هغه وایي په جګړه کې د دوی لوري ته یو تن وژل شوی ده، دوی ټپیان دي چې یوې سربیرنده خو د خپلې مخالفې ډلې د طالبانو خواته بیا مرګوبه ډېره ښیي. هغه وایي چې له ګیرو ولسوالۍ څخه وروسته ترلاسه شوي راپورونه وایي چې په 22 تنه وژل شوي کسان هلته ګیرو ته وړل شوي دي او داسې ټپیانې زیات دي. دوی د وسلو د نیولو خبر هم ورکوي چې زیاته اندازه وسلې دلته ورپاتې شوي دي دلته سیمه کې. دلته
ډیر زیاته مننه. موږ به په روانو خبرونو کې بیا هم د دې حملې په اړه چې وسلوالو طالبانو د غزنی په یو شمیر سیمو کې پر ولسی پاڅون او همدارنګه د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو بریدونه پیل کړي او ریدونکو ته تازه حال ورکوو. تاسو زموږ غږ له ساتي راډیو نه اورئ.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت خپل وکړئ.
پرون ولسمشر حامد کرزی په کابل کې ویل چې یو شمیر بهرنیان د افغانستان د سولې له بهیر څخه د خپلو اهدافو د پلي کولو لپاره کار اخلي. ښاغلي کرزی د کلو د پراختیا د شوراګانو کانفرنس په وینا کې همداراز ویل تر هغو بل امریکا او ناټو سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي تر څو چې هیواد کې سوله تضمین شوې نه وي. حمیده عثمان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
ولسمشر حامد کرزی ویل چې بهرنیان د افغانستان د سولې پروسې د خپلو اهدافو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخلي او په دې اړه په تیرو 4-5 میاشتو کې له ځینو حقیقتونو سره مخ شوی دی. هغه ویل دا حقایق ورته په هغو دوه اړخیزو او درې اړخیزو غونډو کې څرګند شوه چې د له هېواده بهر درلودې. ښاغلي کرزی ونه ویل چې کوم بهرنیان د افغانستان د سولې له پروسې د خپلو اهدافو لپاره کار اخلي، خو ویل که دا بهرنیان د دوی غوښتنې ونه مني نو رسوا به یې کړي.
4-5 ماه میشه
څلور پنځه میاشت کېږي چې په بهرنیو کتنو کې له حقایقو سره مخ شوي یو. که له یوې خوا موږ د دې خاورې لپاره د سولې هیله لرو او د هرې خوا او د هرې قربانۍ له لارې د سولې لپاره هڅه کوو، له بلې لورې نږدې او لرې بهرني قوتونه زموږ د سولې له هیلو څخه غواړي په افغانستان او سیمه کې د خپلو اهدافو د وسیلې په توګه کار واخلي.
ولسمشر په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې په تیرو 4-5 میاشتو کې جمهور رئیس د افغانستان، پاکستان، بریتانیا همداراز د افغانستان، پاکستان او امریکې په درې اړخیزو غونډو کې برخه اخیستې ده. د دې غونډو د بحث اساسي محور هم د افغانستان سوله وه. نوموړي یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د ده په وینا د دوی جګړه د بهرنیانو پر ضد نه ده، بلکې د بهرنیانو لپاره ده. نوموړي وویل چې د طالبانو له حملو بهرنیانو ګټه اخلي. ښاغلي کرزی وویل چې تر هغو به له امریکا او ناټو سازمان سره امنیتی تړونونه لاسلیک نه کړي تر څو چې په هیواد کې سوله نه وي تضمین شوي. ولسمشر ټینګار وکړ چې افغانستان حاضر دی دغه تړونونه لاسلیک کړي، خو لومړی باید د دوی دا شرط پوره شي. جمهور رئیس کرزی وویل چې د دې تړونونو د ژر لاسلیک کېدو لپاره تر فشارونو لاندې دی، خو دی غواړي په دقت ګام پورته کړي.
که په دقت کار ونکو او د خپل گذشته تجربو ته ونګورو، افغانستان به هغه هدف ته چې غواړي ونه رسي. د ګندمک او ډیورن معاهدو ته وګوري چې افغانستان کومې بدبختۍ ته راوست. که مو دقت ونه کړي او ټینګ مقدم وانه خست، هم په جرأت هم په تدبیر کار به خرابېږي.
په داسې حال کې چې افغان ولسمشر په وار وار سره وایي چې امریکا په افغانستان کې د دایمي اډو غوښتونکې ده، خو امریکایي چارواکي دغه مسله نه مني. لامریکې سره د امنیتی تړون لاسلیکول له دغه هیواد سره د افغانستان د اوږدمهال ستراتیژیکو همکارۍ د سند یوه برخه ده. تر دې دمه د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیکولو پر سر څو ځلې خبرې هم شوي او دغه مذاکرې دوام لري. له بل لورې یو شمېر شنونکي د دغه سند لاسلیکول تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د امنیت لپاره مهم ګڼي.
دوستانو، دا ولسمشر کرزی د دې څرګندونو په اړه د سیاسي چارو له کارپو عبدالستار سعادت سره مرکه لرو، خو مخکې له هغه په مکړې د مهمو خبرونو سرټکو ته یې ور بیا. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي څو چې په جلال آباد کې د دوی پر دفتر د برید په اړه څېړنې نوې بشپړې شوې، په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي. ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه غوښتي چې د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو د مرکزونو شمیر زیات کړي. په هرات کې چارواکي وایي و میرمن د دې ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې د خپل میړه لخوا وژل شوې ده او تورن کس د مخالفو وسلوالو په لیک ورګډ شوی. پاکستانی طالبان وایي د دې ډلې د مرسیال قومندان ولی الرحمن له وژل کېدو وروسته نه غواړي له حکومت سره د سولې خبرو ته دوام ورکړي. او د امریکا متحده ایالاتو پر ایرانیانو د مخابراتي وسایلو پر خرڅلاو بندیز پرون لغوه کړ او د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو خدمات یې آزاد کړل. دوستانو، مخکې له دې نه چې د سیاسي چارو له څېړونکو عبدالستار سعادت سره مرکه درته وړاندې کړو، پام وکړئ د لویدیځو مطبوعاتو کتنې ته چې احمد شیبر چمتو کړي.
نېشنل انټرېست خبرونه تر دې سره لیکلاندی په افغانستان کې د ایران راکاژل یو مقاله خبره کړې ده. د دې مقالې په سر کې لیکل شوی دی چې د دې سربېره چې امریکایي ځواکونه د 2014 کال تر پای له افغانستان وځي، بیا هم احتمالا امریکا به په دغه هیواد کې شاوخوا خپل لس کسان وساتي. د دغو کسانو یو شمېر به پوځیان وي او یو شمېر به هم ملکیان. خو د خبرونې په باور د هغوی د خوندي ساتلو لپاره متحد ایالتونه دې ته اړتیا لري چې د انتقالي مرحلې په وخت د ایران په ګډون د افغانستان له نورو ګاونډیانو هم ژمنې ترلاسه کړي. ایران په 2001 کال کې د افغانستان لپاره د بن په کنفرانس کې مهم ډیپلوماتیک حضور درلود، خو وروسته داسې نه شول چې د امریکا او ایران اړیکې ښه شي. د نېشنل انټرېست خبرونې په باور اوس له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره یو ځل بیا د افغانستان په قضیه کې د ایران د برخې اخیستنې اړتیا پیدا شوې ده. تهران بیا له خپل لوري خپلې اړتیاوې لري. د ایران د نشې موادو د مخنیوي ملي ادارې ویل دي چې ایران ته تر ټولو ستر ټولنیز خطر او لوی ګواښ نشې مواد دي، چې هم امنیت خرابوي او هم د خلکو صحت ته زیان اړوي. همدارس د همدې ادارې په قول نشي مواد د ایران د پرمختګ مخته لوی خنډ دي. د نېشنل انټرېست خبرونه په وینا ایران همدارس د افغانستان او بوت اندیشنه لري. د ایران ختیځ سیمه د افغانستان پر اوبو ولاړې دي او په دغه یواد کې هم نشته 1 میلیون غیر قانوني افغان کارګر دی ردی. ایران بل لور ته په پاکستان او افغانستان کې میشتو ډلو القاعده او جند الله ته اندیشنه لري چې امنیت تهدیدوي. خو د خبرونه په باور په افغانستان کې د ایران او امریکا ګټي سره نشتی دي. دواړه په کابل کې غشتلې حکومت غواړي، دواړه د مخدر موادو د مخنیوي هڅې کوي، دواړه د افغان کډوالو د ستونزو هواریدل غواړي او دواړه په سیمه کې د سوداګرۍ غوړېدل غواړي. نو د نېشنل انټرېست خبرونه د مقالې لیکوال سید حسین موسوی لیکي چې امریکا باید خپل دریز بدل کړي او عملی ګام واخلي. سید حسین موسوی وړاندیز کوي چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر ته پکار دي چې د ایران د قدس وسلوالو له مشر سره مخامخ خبرې وکړي. د ایران پولی ته نږدې هلمند هغه ولایت دی چې د سین اوبه ایران ته بهیږي او په دغه ولایت کې کوکنار هم کرل کیږي، چې داسې ښکاري چې دغه کوکنار به هم ایران ته قاچاقیږي. په دغه ولایت کې تر ټولو بهرنیو د بریتانیا پوځیان ډېر دي. ګارډین روسپانه لیکي چې اوس بریتانیایي پوځیان پر دې فکر کوي چې هغه زندانیان چې دوی په هلمند کې په خپل مرکزی پوځي اډې کې ساتلي په راتلونکو اونیو کې افغان حکومت ته وسپاري. د بریتانیا دفاع وزیر فلیپ هاموند وایي شاوخوا نوي زندانیان چې پر جنو یې کال اوشتي د هلمند په کمپ بیسټن پوځي اډې کې بندیان دي او تر اوسه هم د دې لپاره افغان لوري ته نه دي سپارلي چې ناسم چلند ورسره ونی شي. یو شمیر بریتانیایي مدافع وکیلانو روانه اونۍ د بریتانیا له لوري د دغو زندانیانو په ساتنه سخت انتقاد وکړ او خبرداري ورکړ که موضوع هواره نشوه د بریتانیا ستري محکمې ته شکایت وکړي. خو ګارډن رسپانی په خپل تازه غنه کې د بریتانیا د دفاع وزیر په وینا څرګنده کړه چې د بریتانیا هدف هم همدا دی چې د زندانیان د افغانستان قضایی ادارو ته وسپاري.
دوستانو تاسو موږ غلازادې رادیو ناوړې د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر کتونکو وایي د جمهور رئیس دا خبره چې د سولې د تامین دوله تضمین مخکي د امریکا سره امنیتي تړون نه لاسلیک کوي دا څرګندوي چې د دا او د امریکا او نړیوال ټولنې ترمنځ بے باوري موجوده ده. د سیاسي چارو یو کارپو عبدالستار سعادت هم پام دی نظر دی. زموږ همکار احمد زبیر ژمن له نوموړي سره د ولسمشر کرزی په ورستۍ څرګندونو مرکه کړي.
د سیاسي چارو کارپو عبدالستار سعادت ولسمشر حامد کرزی په خپل وینا کې ویل چې تر څو پورې په افغانستان کې سوله تضمین نشي له امریکا او ناتو سازمان سره امنیتي تړونونه نه لاسلیک کوي. په داسې حال کې چې لږ تر لږه د 2014 کال تر پای لږ مخکې باید د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو لپاره د تړونونه لاسلیک شي. څه فکر کوئ چې تر هغې پورې ممکنه ده چې څرنګه ولسمشر غواړي سوله هم افغانستان ته راشي؟
زه فکر کوم چې د ولسمشر کرزی خصوصا امریکایانو ترمنځ حکومت مشکوک دے چکے افغانستان کے ریڈیکلزم تا افراطیت تھا افغان دولت پر ضد مانے والے مخالفین ہو تقویت کی خبریں دی اور شوی چې گویا په اغناستو کې ښکارا او واضح اغیز د امریکایانو په طالبانو باندې لیدل شوی دی. د دې عمله ولسمشر کرزی داسې فکر کوي چې ګویا طالبان د دوی په لاس کې دي او په خپله د پاکستان لوی درستیز هم په دغسې غونډو کې څرګندونې لرلی دي چې زه په طالبانو کې دومره اغیز لرم چې هغوی سولې ته اړ کولی شم. ولسمشر کرزی دوی ته وایي چې نو تاسې په پاکستان بیا دا فشار باید واچوئ چې هغوی طالبان اړ کېناستو ته.
نو څه فکر کوئ د ولسمشر دا شرط او دا شک چې د څرګندوي یا هم تاسو وایي چې لري د څومره پر ځای ده؟ په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره د یو لسو کلونو راهیسې دلته په جګړې کې بوخت ده او هر ورځ یې عساکر وژل کیږي.
دغه شک یعنی نه یوازې د ولسمشر کرزی ته، بلکې د فکر کوم چې ډیرو ته د ډیرو افغانانو کې او دغه سوالی دي چې د افغانانو په ذهن کې خوده شي. مثلا د اسامه لپاره د طالبان رژیم په افغانستان کې رنګ شو، هغه سره په پاکستان کې پیدا شو، هیڅ تاسو پښتنه ونه کړه چې کلونو کلونو راهیسې هلته پاتې شو او عملي طرحه کړې وې د متحده ایالاتو د ځواکونو په ضد په افغانستان کې او حتی خپل متحده ایالاتو کې. بنا هم دغه ټول هغه سوالی دي، هغه پښتنې دي چې افغانانو ته حل نه دي.
نو ولسمشر په خپل شرط باندې ټینګار لري په داسې حال کې چې امریکایان او نړیوال ټولنه دغه شکونه بیا اساسه بولي، دغه یو ښکاره خبره ده. نو څه فکر کوئ چې امنیتي تړون لاسلیک نشي نو د افغانستان راتلونکي او امنیت ته له 2014 کال نه وروسته دا به یو خطر ونه وسی؟
ښه، زه فکر کوم چې دوی په خپلو هغو خاصو مرستو کې د یو بل لپاره ښه کافي دلایل لري چې یو بل سره خبرې وکړي. طبعا په مطبوعاتو کې چې ولسمشر کرزی خپل لازم قدرت نه لري چې په ډیپلوماسي کې د ډیپلوماسي هغه وسایل نه لري، نقلي اقتصاد لري، نقلي نظامي قدرت لري چې امریکایانو سره واضح هلته خبرې وکړي او هغه پرې ومني، خو له دې چې دغه وسایل نه لري بیا دا مسایل مطبوعات ته باسي امریکایان ورسره نه مني. زه څه فکر کوم چې امریکایان به هیڅکله دا تضمین ولسمشر کرزی ته ور نه کړي. تضمین ورنه کی ما ولسمشر کرزی په دې ټینګار وکړ چې د دې تړون د لاسلیک کېدو چانس کمیږي، خو زه فکر کوم چې متحده ایالات دومره د فشار ډېر وسایل په ولسمشر کرزی باندې لري په ډیپلوماتیک ساحه کې چې زه فکر کوم په نهایت کې هر کولای وشي چې دا تړون لاسلیک.
د سیاسي چارو افغان څېړونکو عبدالستار سادات چې تاسو ورسره د ولسمشر حامد کرزی په پرونی څرګندونو د ساتي رډیو مرکه اوریده.
خبری مجلاوري
د پاکستاني طالبانو د مرستيال مشر له وشل کېدو وروسته د ډلې پرون اعلان وکړ چې د پاکستان حکومت سره د سولې له خبرو څخه ووسی. د تحریک طالبان پاکستان د ډلې مرستيال قومندان د چهارشنبه په ورځ د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په حمله کې وشل شو. احمد تکل نور تفصيل وړاندې کوي.
د پاکستانی طالبانو یو ویان پرون وویل چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې د دې ډلې د مرستیال قومندان ولی الرحمن له وژل کېدو وروسته دوی نه غواړي د سولې خبرو ته دوام ورکړي. ولی الرحمن چې په 2009 کال کې په خوست کې د سی آی ای پر دفتر په برید او د او امریکایي ایجنټانو د وژنې په تور د امریکا تر تعقیب لاندې وو، د چهارشنبه په ورځ په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې ووژل شو. له دې حملې معلومیږي چې د امریکا پوځ به د بی پیلوټ الوتکو د حملو پر سر په امریکا کې رامنځته شویو لانجو سره سره بیا هم خپلو حملو ته دوام ورکړي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس لیکي د سولې له بهیر څخه د تحریک طالبان پاکستان وتل د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان د راتلونکي حکومت لپاره یو لویه ضربه ده. د پاکستانی طالبانو ویاند احسان الله احسن اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل د سولې د خبرو له جریانه ځکه وزي چې دوی فکر کوي د پاکستان حکومت له رسمي اعلامیو سره سره د بی پیلوټ الوتکو حمله تاییدوي. احسن زیاته کړه چې دوی له حکومت سره د خبرو طرحه په ښه نیت وړاندې کړې وه، خو فکر کوي چې د بی پیلوټ الوتکو حمله د حکومت په موافقه کیږي او ځکه خو دوی د سولې د خبرو اترو د پای ته رسیدو اعلان کوي. احسان د ولی الرحمن مړینه تایید کړه او وی ویل دوی اوس پر دې غور کوي چې د نوموړي پر ځای د دم رستیال خان سعید په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو د مشر په توګه غوره کړی چې له دې سره به نوموړی عملاً د تحریک طالبان پاکستان مرستیال وي. د پاکستانی طالبانو دوه قومندانانو د خپل هویت د نه ښودلو په شرط اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې ټول قومندانانو د خان سعید په پلوی رائے ورکړي، خو احسن وویل چې رائے تر اوسه نه دی اخیستل شوی. د خان سعید په اړه ویل کیږي چې څلوېخت کلن دی او استخباراتي سرچینې وایي په افغانستان کې د بریدونو تنظیمول هم عمدتاً د په غاړه دی. ګومان کیږي د پاکستان په شمال غرب کې پر یو زندان پروسګن برید چې په نتیجه کې د شلو ډیرو خطرناکو وسلوالو په ګډون نږدې 400 تنه زندانیان راخوشي شول هم د کار و.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستول دي.
د میرویس په نوم باندې اوریدونکو له جلال آباد نه پراستولې سمس کې ادعا کړې ده چې په دې خار کې د سره صلیب په دفتر باندې حمله د پاکستان د زنیو کړې یو کار دی. یو بل اوریدونکو د لوګر ولایت د چرخ ولسوالۍ نه لیکلې دي چې په دې ولسوالۍ کې نه امنیت شته او نه څوک کولای شي چې د انتخاباتو کارتونه واخلي. د له حکومتي چارواکو غواړي چې مخکې له دې نه چې د ولسوالۍ خلک د انتخاباتو کارتونه ترلاسه کړي باید په سیمه کې امنیت ټینګ کړي. یو بل اوریدونکي د لوګر ولایت نه دام د پیغام رسولی دی او د په دغه ولایت کې ولسوالۍ ته د تللو سړکونو د خرابوالي نه سر ټکوي. او سم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
اوردونکو یو چا سره ناشته ما چې لرګینه جوړ شوی ځینې ډېر انتی کو ډېر خسته شیان خرڅوي نوم براته واخلی او بیا په خپلې پاړه وغږی. نوم دې چه ده؟
نوم شاه وزیر.
شاه وزیر یو سندرم دا وای شاه وزیر یارا
کور می تمزه ملخیل بده مړکینه
وای څنګه
شاه وزیر یارا کور می تمزه ملخیل بده مړکینه
ها بس خدای دې هغه ته دومره وس نور کوي چې مړی کی خا نو دا څه څه خرڅه شاه وزیر
زه خدای می ودانی خرڅوم دا ساتو را سره او میودانه دی ریلون دی او د سامان د خرڅوم دی
یو خدای قران شریفونو رایلون دی او بل د غرباب ته ورته شیان دی چې اصلا خو را سیرای رباب ته ورته د نور سات دی کنه
او د ساته
دا چا جوړ کړی دی کم ځای نه دی راوړی دی
د موږ پاکستان نه راوړو چینوډ ورته وای پاکستان کې چینوډ کې جوړیږي به او ټیکادار راوړي بدل دی موږ بیا غناخلو د خرڅو خیر
څنګه له خیره خرڅيږي
او ان شاء الله ولې نه خرڅيږي الحمدلله
قیمتونه خو راته وای سودی
قیامت مغه مختلف ریډه دا می ودانی دی جوړه په 200 روپے باندې دا کندانی دا په 240 روپے قیمت دا ساتونه دی دا په 240 مختلف ریډه دارلونو کې مواړه غټ یو نیم سل او په 200 روپے قیمت دا
اوس ما مرکه کولم څو کسان و درېدل ځینی یوازې پښتنه کوي د یاخستو ولم شته پکې
نشه وو ملاوی کې خوښتو ولم ملاوی کې بس بازار د خلک څوک پښتنه کوي څوک ریډ معلومه وي تر علم دا و دې کتل استاد دینغه وخت تر چا شوکراس وایم کلی
څوک ما غونډي واز پښتنه کوي او څوک اخلي ساره ایسي بری څومره خرج کړي
یاره یو واته جوړه به مې خرج کړي
کله کله خو دین دومره ډیره پښتنه نه کوي چې بیا غوسه دی ورته راشي
نه غوسه نه راځي غوسه په بازار کې څوک وسیږي هغه ته غوسه نه ورځي ولې پدې هغه ته ټول معلومات دي
یعنی ورسره عادت
عادت یو سره
نو اوس مې یو لې تا د غسات ورته پښپک سو به یک او دی وای چې په 200 راکې نو دغه سی خبرې چې درته کوي څنګه وی بیا
ما خو غوسه درځینو
ودی ویل چې کشمیر کې دغه جوړیږي هغه د چی شو خو دا
هغه د ساتونه کشمیر کې جوړیږي
کدا کشمیر کې جوړیږي
کشمیر کې جوړیږي
په خپل زړه یو سر راته وای زه
سر ته ما وای سر مې د غم په بالغ کې خو دا اول مې خوف دی بلتانه په ولیدنه
باز ډیر مننه خوشاله سي
ربانی السلام علیکم